درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو خبرونه له دې شیبه پیل شوې زه اسمت ساروانم په دې خبري مجله کې چې د میر احمد صافي په تخنیکی همکارۍ وړاندې کیږي دا موضوعات شامل دي یو شمیر افغانانو د پاکستاني متخصصانو د لیژلو پاره د عمران خان پر څرګندونو خبرګون شولې
دغه رقم څرګندونې د پاکستان لخوا څخه دا په افغانستان کې مستقیمه مداخله ده
په کونړ کې خلکو په اشار تر 40 کیلومتر اوږد سړک ترمیم کړ
ورور ما سره نه ماسی کومک کړي دي نه را سره طالب کومک کړي دي په خپل ساړه شکرک لګایم پرسونل مسل کسان دي سل
په کندهار کې د څلو روزونو د فوټبال د سیالیو په لړ کې لوبغاړو ته ډاټ ورکل شو
سره ورزشکاران د وطن څخه ووتل خو موږ دا باور ورکو چې د ورزشکار د پاره په افغانستان هر څه چې دی لري هغه بدلی ورته آماده کیږي
د دې نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو خو تر هر څو وړاندې مرابولم د دې سات خبرونو ته په لغمان کې د طالبانو د ساتونکو په دزو لشتل لشه دوه تنه ټپیان شوی د افغانستان کرکټ بورډ د هالند په وړاندې خپل لوبډله اعلان کړ او ټویټر د ایران د مذهبي مشر یو اکاونټ بند کړ د خبرونو تفصیل په لغمان کې د طالبانو چارواکي تاییدوي چې د یو طالب ساتونکو په دزو دوه تنه ټپیان شوی د لغمان د والی ویندوی صلاح الدین زاهد آزادی رادیو ته وویل
د پاسپورت ریاست مخته تقریبا مازیګر شوخه کوم مجید نم د خطای دز شو ماشومه لګیدلې ده جلې یو سیاسر لګیدلې ده دوه کسان لګیدلې او دواړه زخمیانو له عملیات نه وتی دواړه روغ جوړ دي
د والی د ویندوی په وینا دواړه ټپیانې روختون ته لیشتول شوی او تر درملنې وروسته خپل کورونو ته استول شوی دي خو ځینې رسنوی راپور ورکړی چې د لغمان په پاسپورت ریاست کې د دزول عملی یو شزه وشل شوی او دوی وړین جونې ټپیانې دي تر دې مخکې په لوګر کې هم د پاسپورت ریاست دننه د طالبانو لخوا د دزو خبرونه ورکړل شوی وو چې ځینو کسانو ته پکې مرشوبله اوښتې وه د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبانو پروند شزو پوراندی له تاوتریخوالي کار واخیست د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان د برخي کمپاینري سميرا حميدي پر ټویټر لیکلی چې طالبانو پروند هغو شزو پوراندی له تاوتریخوالي کار واخیست چې مظاهره او ته وتلی وي د افغان شزو د یوالي او پیوستون غورځنګ مشر زهرا محمدي پرون ماشام آزادی رادیو ته وویل
بخاطر آزاد ساختن عالیه مدیر محبس
د وای پرونی مظاهره د هرات د شزو د محبس د مدیر عالیه د خوشی کولو په خاطر پلان شوی و چې له څلورو میاشتو راهیسې بې درکه ده او مشکی یو چې طالبانو به بندي کړی وي او هم د زینب لپاره د عدالت په خاطر راوتلی یو چې د طالبانو لخوا وشتل شوی ده د اغلی محمدی په وینا پرون شاوخوا اویاتنو شزینه فعالانو غوښتل چې په کابل ښار کې مظاهره ته ووځي خو د طالبانو لخوا پرې نه شودل شوی د ځینو راپورونو له مخې د طالبانو له واکمنۍ وروسته افغانستان ته د پاکستان صادرات په سلو کې 25 کم شوې دي د ننګرهار د سوداګرو د ملي اتحادیې مشر او دغه ولایت د سوداګرۍ او پنګونې د خونی د مدیره پلاوی غړي زلمی عظیمی آزادی رادیو ته وویل
پاکستان سره دا اوس په سلګونو کانټینر تجارانو غوړي مثلا سمټ او دا ډیر شان د ورځ 300 لارې سمټ راځو چې یو دانه سمټ نه راځي
په تور هم کې د پاکستان د ګمرک یو چارواکي چې د نوم له څرګندولو ډډه کوله وویل پر ځینو صادراتو بندیز هم افغانستان ته د پاکستان د صادراتو په کمیدو کې رول لرلی دی د افغانستان کرکټ بورډ د هالند په وړاندې د دریو یو ورځنیو لوبو لپاره افغان لوبډله اعلان کړه د بورډ په اعلامیه کې راغلی چې د جنوري له 28 پیلیدونکو دریو یو ورځنیو لوبو ته د غوراوي کمیټې اتلس لوبغاړي غوره کړل د حشمت الله شهیدی په لوبډل مشری په دې لوبډل کې د وټلیو لوبغاړو راشد خان، مجیب الرحمن او ګلبدین نائب ترڅنګ څو ځوان لوبغاړي لکه ریاض حسن، عظمت الله عمرزی، شاهد الله کمال او فضل حق فاروقی هم شامل دي. دا لوبغاړي د قطر په پلازمینه دوحه کې له 2019 تمرینی کمپ وروسته انتخاب شو دي. د هالند په وړاندې د افغانستان د کرکټ د ټیم دا درې نړیوالې ورځنۍ لوبې د کرکټ د نړیوالې شورا د سوپر لیگ سیالیو په لړ کې دي. د لوبو ګټل دواړو ټیمونو ته خورا مهم بلل شي، ځکه له همدغه لوب به د 2023 کال نړیوال جام ته هم ټیمونه لار مومي. هالند او افغانستان په قطر کې مسابقه کوي. دا خبرونه لازاجي راډیو اوري. ټویټر شبکې د ایران د رهبر آیت الله علی خامنه ای یو اکاونټ د تل لپاره بند کړ. دا اقدام وروسته له هغه وشو چې د خامنه ای له ټویټر د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ د وژنې په تړاو یو انیمیشن خپور شو. د ټویټر چارواکو ویلي د علی خامنه ای په نوم حساب د زینو بندیزونو د سرغړونې په خاطر بند کړي. د ایران د رهبر خبري د ایران د سپای پاسداران د قزواکونو د وشل شوی قومندان قاسم سلیمانی د تلین په مناسبت یو انیمیشن خپور کړ چې پکې د ډونالد ټرمپ د فلوریدا هستوګنځای په درون وشتل کیږي. قاسم سلیمانی د 2000 کال د جنوري په 3 د ډونالد ټرمپ امر د بغداد په هوایي ډګر کې د درون په بریټ کې ووشل شو. ایرانی چارواکو په وار وار ویلي چې د دې بریټ غچ په ل ټرمپ څخه واخلي. او په جنوبی پاسفیک سمندر کې تر اوبولاندې و اورشین یا آتش فشان چاودنی له عمل سمندري توپان یا تسونامی را مست شوه ده. د اورغورځونی پېښه ټونګا ټاپو ته نږدې شوې چې له عملې د دې ټاپو ساحلونو ته اوبه یو متر پورته شوې او خلک له خپل واستوګنځیو په تیښته دي. د سمندري توپان ګواښونه اند امریکا کالیفورنیا ایالت ته هم رسیدلې دي. په امریکا کې مشته پاسفیک سمندر د تسونامی د څار مرکز ویلي چې د امریکا ماو ټاپوګان هم چې د اورشین له مرکز زر کیلومتر لیرې دي د اوبو څپو ځپلې دي. په پاسفیک سمندر کې پراته اکثره ټاپوګان د دغه سي سمندري توپانونو له عمله د ډوبېدو له خطر سره مخامخ کیږي. د پرونی تسونامی له عمله په نیوزیلند کې هم چارواکو خبرداري ورکړې ده.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمیر نور لوی ښارونو د هوا حالاتو اټکل پر اتلونکو څلور وشتو ساتونه کې داسې کړای. کابل اسمان زای زوریز د ورخت امکان د تودوخي لوړه درجه نه ټیټه دري. هرات اسمان زای زوریز د ورخت امکان د تودوخي لوړه درجه 14 ټیټه څلور. کندهار اسمان زای زوریز د ورخت امکان د تودوخي لوړه درجه 14 ټیټه 8. مزار شریف اسمان زای زوریز د تودوخي لوړه درجه 11 ټیټه څلور. او جلال آباد اسمان زای زوریز د ورخت امکان د تودوخي لوړه درجه 14 ټیټه 9.
و بجه او اته دقیقې شوې زموږ غږ آزادي رادیو اوري. د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی ویلې د پاکستان یا نورو هیوادونو مسلکي کارکونکو ته اړتیا نشته. هغه په دې تړاو یو لړ ټویټونه کړی دي. کرزی او ګڼو نورو افغانانو د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د وروستي وړاندیز په تړاو خبرګون شولې چې ویلي دي افغانستان ته د طب، اقتصاد او محاسبي کې روزل شوی کارکونکو واستول شي څو د بشري بحران مخه ونیسي. طالبانو ویلي چې د عمران خان څرګندونی رسنیو ناسمه تعبیر کړی دي. د دې موضوع تفصیل صفی الله ستانیک ځای وړاندې کوي.
افغانستان ته د پاکستان لوري د مسلکی کارکونکو د استولو وړاندېسته د جدي او توندو خبرګونو لړۍ دوام لري. ګڼو افغان سیاستوالو له هغې ډلې پخوانی ولسمشر حامد کرزي لیکلي چې پاکستانی کارکونکو ته هیڅ ډول اړتیا نه لیدل کیږي. کرزي په خپل ټوټر باندې په یو لړ بیانونو کې زیاته کړې، افغانستان لکونه تعلیم یافته نجونې او هلکان لري چې کور دننه او بهر یې لوړې زده کړې کړي. افغانستان ته له بهره د کاري قوې د راتلو هیڅ اړتیا نه لیدل کیږي. کرزی د طالبانو له حکومت هم غوښتي چې افغان ځوانان په دندو وګماري او د دې زمينه برابر کړي چې له وطن وتلي متخصص افغانان بیرته راستانه شي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د جمعې پر ورځ لوړ پړو پاکستانی چارواکو ته لارښوونه کړې چې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره دغه هیواد ته په طبي، معلوماتي ټکنالوژي، مالی او حسابداري برخو کې روزل شوی کسانو رولیگی. خان دا ورستی څونه د اپیکس په نوم د پاکستان د لوړپوړو حکومتي چارواکو څخه جوړې یوې کمیټې کې د افغانستان پر روان وضعیت باندې بحثونه رهبري کوي. د کاري قوې د استولو او د افغانستان د خراب اقتصادي او بشري وضعیت په اړه څرګندونې د جمعې په ورځ د اپیکس په غونډه کې کړې دي. د خان څرګندونو ته د غبرګون په دوام ګوښ کړی شوي ولسمشر اشرف غني مرستیال امرالله صالح لیکلي چې د افغانستان په دولتي ادارو کې د پاکستان د ملکي او کادري کسانو ګمارنه په دې معنی ده چې د ده په خبره د طالبانو نیمګړی او ورک شوی وجود بشپړ شي. افغان سیاستوال او پخوانی سفیر شکریه بارکزی هم ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان ته د پاکستان د بشري قوې استول د دغه هیواد په چارو کې د پاکستان ښکار لاسوهنه ده.
دغه رقم څرګندونې د پاکستان لخوا څخه او مخصوصا د عمران خان لخوا څخه دا په افغانستان کې مستقیمه مداخله ده. که چیرته دوی ډیر لیوالتیا لري چې افغانانو سره مرسته وکړي، خو به دای چې دوی د مداخلې نه لاس واخلي او پریږدي چې افغانان خپل راتلونکی وټاکي. نه هم دوی دې په دې فکر باندې اوس په افغانستان کې فکرونه نشته، متحد خلق نشته.
د خواله رسنیو ګڼو کارونکو او فعالانو د پاکستان د صدر اعظم د څرګندونو په غبرګون لیکلي چې موږ د پاکستان کاري قوې ته اړتیا نه لرو. اکثرو دغو ځوانانو لیکلي چې دوی خپله بیلابیلو برخو کې تحصیل کړی او کاري تجربې هم لري. طالبان بیا وایي چې د پاکستان د صدر اعظم خبرې رسنیو ناسمې خبرې کړي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند انعام الله سمنګانی په دې تړاو ټویټ کړی چې ګواکې د عمران خان خبرې ناسمې تعبیر شوي. سمنګانی له ځینو رسنیو له هغې ډلې آریانا سره په دې تړاو خبرې هم کړې دي.
حرف های عمران خان نخست وزیر پاکستان
د پاکستان د صدر اعظم عمران خان خبری سمی ندی تعبیر سوی، سمی ندی جبرل سوی. هغه له دوستو هیوادونو غوښتي چې د افغانانو مرستې ته ودانګي او په بیلابیلو برخو کې مرستې وکړي او کارتیاوی په طبي، اقتصادي او نورو برخو کې مسلکي کارکونکي افغانستان ته ولېږي. هغه د خپل هیواد یادونه نه ده کړې.
انها از کشور خود یاد نکردند.
د اگست 15 د طالبانو په بیا واکمنیدو افغانستان لیو اقتصادي او بشري ناورین سره مخ شو. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې 30 میلیونه خلک په کې له لوګي سره مخ دي. د دې بېوزلو لویه برخه د کاروبار نشټوالی او د لکونه کارکونکو بیکاري بلل کیږي. له دې ټولو سره سره پاکستان داسې وخت افغانستان ته د بشري قوې د استولو تکل لري چې د نړیوال بانک راپور په اساس پاکستان په خپله روان 2022 کال له ستونزمن اقتصادي حالت سره مخ دی او د بودیجې کسر 8% ته رسیږي. د پاکستان بانک دا کسر 4.5 میلیارد ډالر بللی دی.
ستاسو غږ د ازادۍ پر څپو.
زما نوم جاوید احمد تنویر دی، د کندهار ښار اوسیدونکی یم. د پاکستان د لومړي وزیر عمران خان د وروستیو څرګندونو په جواب کې د یو افغان ځوان په صفت غواړم وایم چې افغانستان اوس شکر متخصصین په لوړو زده کړو سنبال نارینه او ښځینه کدرونه لري او دا وړتیا لري چې اوسنی او راتلونکی سیستم په ښه ډول سره مدیریت او مخته یوسي.
زه مختار سروری یم. دوی دې موږ ته کدرونه یا متخصصین نه رالیږي. مونږ د دوی کدرونه او متخصصینو ته اصلا ضرورت نه لرو. مونږ په افغانستان کې هم د نجونو په برخه کې هم د هلکانو په برخه کې کافی متخصصین او کدرونه لرو.
افغانستان ډیر علمی کډرونه لري. دا د شلو کلونو یوازینی لاسته راوړنه ده. خپل شخصا دی پی ایچ ډی تر کچ پورې لوړ زده کړې لرم او ترڅنګ یو لس کاله کاري تجربه لرم. همدارنګه په مختلفو برخو کې تخنیکی او تخصصي سرټیفیکټونه هم لرم. ولی بدبختانه په تیر دولت کې څه موده بیکاره وم، اوس هم بیکاره.
داسې خبرې چې د پاکستان صدر اعظم کوي دا متاسفانه د افغانستان په امور کې دخالت دی. دا خبرې د افغانستان د ځوانانو د هیلو، د زحمتونو او د دوی د هیواد پالنې ټول هغه احساس له منځه وړي.
په دې سخت وخت کې د ټولو هغو ادعاو چې د وطنوالي لپاره کېدلې د اثبات وخت ده. موږ نسو کولای خپل ټول وطن بار کړو بل وطن ته او هلته یوسو، خلکو ته د جغرافیې یا د استوګنې زارۍ وکړو. دغه په وطن کادرونه څه دي، دا اوس هم حتی د موږ تر ظرفیت زیات دي. د دغو لپاره که ظرفیت ایجاد سي هیڅ چا ته ضرورت نشته چې دغه ډول خبرو ته لمن ووهل سي.
په دې اړه کې د ولس خبرګون او راپاڅېدل په ځای دی او د امارات اسلامي دریځ باید معلوم شي او مداخله ګرو هیوادونو ته په ځخر د ځواب ورکړي. او زه تر اوسه په دې نه یم پوه شوی چې عمران خان د پاکستان صدر اعظم دی یا د افغانستان د چارو مشر وي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
و بجا و پینزلس دقیقی دی وست با هم واوری چه نریوالو مطباتو در افغانستان پاره چلی کلی؟
د هند آنلاین خبرونه انډیا بلومز په دې اړه لیکنه خبره کړې چې د پاکستان مرکزی بانک د افغانستان لپاره د مرستندوی صندوق د ایجاد طرحه له تصویب ډډه کړې ده. خبرونه د راپورونو په حواله لیکلي چې د تحریک انصاف په مشرۍ د پاکستان حکومت په پام کې درلودل داسې یو بانکي حساب پرانیزي چې په مرسته یې له پاکستان او بهر څخه ترلاسه کیدونکې پیسې ور اضافه سي او بیا له دغو پیسو د افغانانو د لاسنیوي او د هغوی د فوري بشري اړتیاو پوره کولو لپاره وکارول سي. د انډیا بلومز خبرونه د لیکنې په دوام راغلی. د پاکستان مالی وزارت د دغه هیواد مرکزی بانک ته د دسمبر میاشتې پر اتمه نیټه دستور ورکړی و چې له افغانستان سره د بشري مرستو په نیت داسې یو مرستندوی صندوق پرانیستل سي. په لیکنې کې ویل چې د پاکستان مرکزی حکومت د مرکزی بانک له مشر څخه غوښتنه کړې و چې اړوندو بانکونو ته د دغه سي حسابونو د پرانیستلو امر وکړي. پاکستاني چارواکو ویلي د دغه سي یو مرستندوی صندوق د پرانیستلو موضوع تر غور لاندې ده. د خبرونې د لیکوال په وینا پاکستان دا حادثه داسې محل کوي چې د ټوریزم د مالی ملاتړ برابرولو او د پیسو د سپینولو د هڅو له کبله د مالی اقدام د ځنګړې ډلې یا اف ای ټی اف په خړ لیست کې شامل دی. د افغانستان تیرو حکومتونو په وار وار پاکستان د افغانستان په چارو کې په لاس وهنه او د دولت ضد افراطي ډلو په ملاتړ تورن کړي، خو اسلام آباد دا تورونه تل رد کړي دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان له خپل چارواکو غوښتي چې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره دی د هیواد ته په طبي، معلوماتي ټکنالوژي، مالی او د حسابداري په برخه کې روزل سوي کسان ولېږي څو د دې بحران مخنیوي وسی. خو لای له دغه سرګندونو سات نو تیر سوی چې افغانانو یې پرون په اړه پراخ او تون عکس العملونه وشول. له کاناډا خبرېدونکو ورسپانې تورنټو سټار په خپل پرونی غنی کې د محمد عمران پونوم د یو افغان فوټو ژورنالیست پر ژوند لیکنه خبره کړې چې اوس په برلین کې ژوند کوي او ارمان لري چې په افغانستان کې یو ورځ هر ځوان او هر پیغله وکړای شي په انتون ته د تاګ چانس ولري. د خبرونی په لیکنه ورسره له هغه چې طالبانو د اگست میاشتې په نیمایي کې پر کابل هم ولکا چینګ کړه، د عمران په څیر ګڼ مواصلان او د شوونځي زده کوونکي مجبور اوسول له افغانستانه ووځي. د لیکنې په حواله د دغه وټولو افغانانو له ډلې ځینې د ګڼو هیوادونو د کډوالو په کمپونو کې راګیر پاتې دي او په بیبرخلیک حالت کې ژوند کوي. تورنټو سټار خبرونه زیاتوي د 20 کلن محمد عمران اوس د جرمني په یو کم کې اوسي او پر دې خپه دي چې په افغانستان کې هر څه ورسخه پاتې سوي دي. په لیکنه کې ویل سوي پر افغانستان د طالبانو تربیا وکمنې دوه وروسته تر 2 لک زیات افغانان چې په هغوی کې په زرګونو معاصلان او زده کوونکي هم شامل دي له افغانستانه ووتل چې ګڼو یې د کورنۍ نور غړي، ملګري، تعلیم او دندې تر شا پریښودې او د ځان د خوندیتوب په پلمه نور هیوادونو ته کډوال سول.
د کونړ د وټاپور ولسوالۍ د کورباغ اوسیدونکو وایي خپلې سیمې ته په اشر سړک غځولې اوسې د ترمیم لپاره بیا خپلې مټې رابډ وهلې او هڅه کوي چې خپلې ستونزې په خپله هواري کړي.
دلته پولیسګونو سپینګیری او ځوانان د سړک پر بیا رغونی بوختی، چا بیلچې، چا کولنګونه او چا هم جبلونه لاسونو کینیبولې او د سړک لوړی جبري هواروي. د کورباغ اړوان کلی او کورونه په لوړو غرونو او واوري نسیمه کې آباد دي. اوس هم پر لوړو څوکو واوري وریږي او یخ باد لګیږي، خو بیا هم دغه کسانو ولستا د سانتیاو برابرول لپاره مټي رابډ وهلي. اشرکون کې وای په تیر حکومت کې شاوخوا 15 کیلومتر سړک په خپل لاسونو او شته وسایلو وستل او اوس د ترمیم چاري هم په خپل تر سره کوي. د کورباغ کلیوالي شورا غړي دلاور خان.
ملکانی د پاخه سرک نو شروع دی د کور باغ د بر سر د خری کلی پوري او سالویخ 50 کیلومتر دی اورورا ما سره نه ما سی کومک کله دی نه را سره طالب کومک کله دی په خپل ساړه شکړک لګای ما پرسونل می سل کسان دی سل سالویخ 50 کیلومتر سرک چې کم دی دا ما په ساړه شکړک روان کړی دی په خوا دولت کې مواله دی وسم لګای ما سره پاموشي زده افغانستان سره ما د دې حکومت سره ما او ما سره کومک وشي.
مدنی فعالان او د خیر خیګن ټولونو کارکونکو هم د کورباغ او نورو سیمو کې د حشر ګټور دود ژوندۍ ساتلو ته خوختي. د دوی په خبره همدا حشر چې په برکت په حکومت او ولسونو په ګډه ستر او بنسټیز کارونه کول چې ډېرې جوړ شوي کانالونه ویلي سربندونه او سرکونه خکاره بیلګې دي. د کونړ علمي کادرونو د ټولنې غړي عنایت الله ضیا راته وویل
مشتمنه یو د ساتنو لپاره دا یو بهترین دود دی او دا زموږ په ټولنه کې شته. حشر دغه یو اسانه لار ده چې هم په منګه ټول ولس یو ځای کولای شو او ورسره زموږ هغه بنسټیز پروژې او هغه اساسي کارونه چې په پورې زموږ ژوند تړلې وي ورځنی ژوند اسان کیږي ورسره په دې طریقه باندې کولای شو چې دغه سي غټ ترانه کارونه په اسانه ډول باندې هم په ټولنه تقسیم کړو هم په ټولنه صحیح شي همې د ملکیت احساس وکړي او هم پکې خپل برخه واخلي او پراتونکو کې د ساتلو تضمین هم ورکړي.
د خاغلی ضیا په خبره چې حکومت او مرستندویانو لپاره هم په کار دي چې د دغه ډول رضاکارو لاسنیوي وکړي. په کونړ کې طالب چارواکي هم په دې خوختي چې خلک د خپل ستونزو د هواري لپاره خپل مټي را بډوهي خو لمرستندوی ټولنو غواړي چې باید دغه خلکو سره د کار په بدل کې د خوراکي او نور موادو مرستي وشي. د کونړ اطلاعات او فرهنګ ریاست لپاره د طالبانو سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
او ټاپور ول سوالی کې کور باغ کلی علاقه دا واړه ډیر کلی په دغه سرک باندې پراته دي. دغه سرک ته د ولس ډیر زیات ضرورت دی. اوس دغه ولس په شکل د اشر راوتلې دي د قربت سره هغه د خپل سرک کلیګي دي په خپل لاس به چرګان چې کار کوي څنګه دغه دبليو پی او نام دغه غوښتنه لرو نو کاغې ورته په خپل بدل کې خوراکي مواد ورکي په ګټي به وشي یو به ولس ته سرک جوړ شي بل به د فقر مخاوني ولشي.
د یادونی وړ د چی په افغانستان کې د جنگونو لپیل وړاندې زیاتې مهمې او ټولګټې پروژې حکومت او ولس په ګډه او په حشر ترسره کولې. ولسونو به هم دغه پروژې خپلې ګڼلې په رغونه او ساتنه کې به یې خپله ونډه ترسره کوله.
ولسواکي
دوی لارې دي په افغانستان کې یا لو جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاس رسای دي دوی غونډیتو په ځینې نورې ستونزې شته شو دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو.
ازادي رادیو دوه لسیزې لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي هڅه کوي چې د هغو لوبغاړو تشډک کړي چې په وروستیو بدلونونو کې له هیواده وتلي دي. د فدراسیون تازه په کندهار کې د څلورو زونونو ترمنځ د یووالي په نوم د فوټبال سیالۍ پیل کړي او غواړي دا لوبه په هیواد کې یو ځل بیا وغوړي شي.
د کندهار په مچای لوبغالی کې د فوټبال د لوبي د افغانستان د اتلانو لیگ ورستی پړاو ته د لوبغاړو د شیا مادګي په هدف تر سره کیږي چې د ماشومان او ځوانانو په ګډون سلګونه نندارچان لري. دا وخت د طالبانو له رسیدو وروسته په هیواد کې د زون پکاچه د فوټبال لوبي لومړنۍ سیالي دي چې د یوالي نوم ورکول سوی. د څلور زونونو څخه میوان اتلان توپان هاري رود شاهین اسماعی او د سیمور البرز لوبډلی پکشي یو دبل پوړاندی لوبيږي. په تیر دوه ورځو کې د توپان هاري رود او میوان اتلان ترمنز د شاهین اسماعی او سیمور البرز او د شنبه پورز د شاهین اسماعی او میوان اتلان لوبډلو ترمنز لوبي تر سره شوه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون رئیس محمد یوسف کارګر وایي هڅه کوي د دې ډول سیالۍ لاري د فوټبال د لوبغاړو هغه تشډک کړی چې د ورستی بدلونونو لامل یو شمیر لوبغاړي له هیواد څخه بهر ووتل.
پلیروی مو که خارج از کشور است
زموج لوبغاړي چې له هیواد بهر دي او یا هم د لوب نور کډرونه چې له هیواد وتلي موږ کولای شو چې د دوی ځای نور هغه نو لوبغاړو ته ورکړو چې په دې سالیو کې انتخابي
مو انتخابشون میکنیم جایایشون پر کړو.
بلخوا د میوان اتلانو لوبډلې دوه لوبغاړي فیض محمد فیضی او نور احمد د طالبانو له حکومت غواړي تر څو په هیواد کې ورزش ته پام وکړي او په بیلابیل ورزشي برخو کې ځوانانو ته اسانتیاوي برابرې کړي تر څو لوبغاړي په کوردن نه پاتې شي.
اتمانې تاثیر کړی پر ورزشکارانو یې کړی او اکثره ورزشکاران د وطن څخه ووتل. ډیر وسم ورزشکاران سچ په دې امید باندې دي چې د بلارس خارج ته خو موږ دا باور ورکو چې د ورزشکار د پاره په افغانستان کې هغه مناسب ځای هغه مناسب لباس او هر څه چې دی لري هغه بدلی ورته آماده کیش. زموږ تر مسولینو دا سی وعده کړی
مرکزی اداره باید دا سو کې پر روان وو کې بلارالو ته چپلینات کې د دې په شسر وګرځي. زموږ ته ګډ فوټبالرانو سره د ګروت سره ناس هغه کیږي چې خپل ټیمو ته ګرټ رنار مو نظام سي ودرې زموږ ته خپل تمرینات خپل شان ګرټ راکړ سي.
پر افغانستان د طالبانو له واکمن کې دوه سره سم له هیواد څخه د بیلابیل ورزشي څنګه لوبغاړي بهر تبلاړل. په دې ډله کې د افغان جنو د فوټبال ملي لوبډله و چې ټول لوبغاړي له هیواد څخه ووتل او په پرتګال هیواد کې پناه واخیستل.
شل کاله له ازادي سره
شل کاله پر وخت کرا او متوازن معلومات
د ازادي رادیو شل کلنی ل تاسو سره یو ځل منځو
د ایران د اټومي تړون پر سر مرکه چن ل ویانا څخه خپل هوادونو ته د سلام شروع لپاره ستنه شوې دي. د دې سره بیا هم یو ډله کار په هر پاتې دي او خپل بحثونو ته دوام ورکوي. ایرانی چارواکو دغه خبرو ته خوشبيني شوډلې ده. د موضوع تفصيل سفیو لا ستنه زیوړاندې کوي.
د اروپایي هیوادونو او ایران مذاکره کوونکي بیرته خپل هیوادونو ته د مشورې لپاره ستنه شوې ځکه چې د چارواکو په وینا د 2015 کال اټومي تړون د بیا ژوند کولو په هدف خبرې یو مهم پړاو ته رسیدلې. د ایران دولتي خبری آژانس ایرنا پرون ویل مذاکره کوونکي به په دوه ورځو کې د اتریش پلازمینې ویانا ته بیرته ستانه شي، خو د ایرنا په خبره د کارپوهانو بحثونه د اونۍ تر پایه دوام کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سید خطیبزاده د 2015 کال اټومي تړون د بیا احیا لپاره په خبرو کې د شاملو ټولو خواوو ستاینه وکړه. وی ویل د ویانا په خبرو کې ښه پرمختګ شوی، خو په جرمني کې میشت د نړیوالو چارو یو ایرانی کارپو مهران براتی ازادي راډیو ته ویل چې د ویانا په خبرو کې وروستي پرمختګونه اساسي ستونزې نشي حل کولای.
به این مسئله زیات نباید توجه داشت که اون مشکلات اساسی
دی مسئله ته باید ډیره پاملرنه ونه شي ځکه چې اساسي ستونزې د حل وړ نه دي. د راکټونو مسله او د ایران د اسلامي جمهوریت د سیمه ایز حضور مسله د حل وړ نه ده ځکه چې ایران په سیمه کې د خپل حضور د بدلولو اراده نه لري. د راکټونو په تړاو اقدامات برعکس دي او د 15 کیلومتر لري واټن وشتون کو راکټونو په لور ورزي، نو دا هغه مسایل دي چې په اسانۍ نشي حل کېدای. په 2015 کال کې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ اټومي تړون لاسلیک شو چې له مخې د تهران د اټومي اهدافو د محدودولو په بدل کې پر ایران نړیوال بندیزونه لري شول. مګر په 2013 کال کې کله چې د متحده ایالاتونو پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ په یو ورخیز ډول واشنگتن له تړون وېست او پر تهران یې سخت بندیزونه بیا پیل کړل، اټومي تړون د بشپړ ختمېدو له خطر سره مخ شو. ایران د تړون د ژمنو سرغړونې پیل کړې او ان تر مخکېنی اندازې څو چنده زیات د یورانیمو بډاینه پیل کړه. د 2015 کال د اټومي تړون د بیا ژوند کولو هڅې تیر کال بیا پیل شوې، مګر په ایران کې د نوي او ډیر محافظه کار حکومت پراتلو سره په دې اړه خبرې 15 میاشتو لپاره وځنډیدې. په ویانا کې د خبرو اصلي هدف دا دی چې امریکا بیرته تړون ته راوګرځول شي او پر تهران بندیزونه لري شي څو ایران د تړون ته بشپړه پابندي بیا پیل کړي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر جوزف بورل وړ مورز ویل له ایران سره یو موافقه لا هم ممکنه ده او دا چې په ویانا کې خبرې له څو اونیو مخکې اوس لا په ښه فضا کې ترسره کیږي.
دا هم د دې خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. په لغمان کې د طالبانو چارواکي تاییدوي چې د یو طالب ساتونکو په ډزو دوی شزی ټپیانې شوې دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبانو پرون د شزو پر وړاندې له تاوتریخوالي کار واخیست. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان د برخې کمپاینری سمیرا حمیدی پر ټویټر لیکلی چې طالبانو پرون د حقوقو شزو پر وړاندې له تاوتریخوالي کار واخیست چې مظاهرو ته وتلي وي. د ځینو راپورونو له مخې د طالبانو له واکمنۍ وروسته افغانستان ته د پاکستان صادرات په سلو کې 25 کم شوي دي. د ننګرهار د سوداګرۍ د ملي اتحادیې مشر او دغه ولایت د سوداګرۍ او پانګونې د خونې د مدیره پلاوي غړي زلمی عظیمی ازادي راډیو ته وویل چې په تورخم کې د پاکستان د ګمرک او د پاکستان او افغانستان ترمنځ د راکړې ورکړې اندازه خورا کمه شوې ده. د افغانستان کرکټ بورډ د هالند په وړاندې د دریو یوریزنی لوبو لپاره افغان لوبډله اعلان کړه. د بورډ په اعلامیه کې راغلی چې د جنوري له 28 پیلیدونکو دریو یوریزنی لوبو ته د غوراوي کمیټې 13 لوبغاړي انتخاب کړي دي. ټویټر شبکې د ایران د رهبر آیت الله علي خامنئی یو اکاونټ د تل لپاره بند کړ. زمو شخله ازادي راډیو اوري. د ازادي راډیو خبرونه د ماشام تر او بچو دوام کوي.